په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. سهار مو نیکمرغه او السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن د یک شنبه ورځ ده، د لیندی قوس 13 د دسمبر 8. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینیر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوړی. دغه امریکایي ډیپلوماتي ویلي، نوي ماشومان به نه زیږي، میندې به مري او ټول افغانان به کړاو ګالي. هغې زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوي فرمان له مخې د سیشن بیل ورځې په افغانستان کې د طبي زده کړو موسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه په ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څنی دی ویلی. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش په 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ وتړل سو. د د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه د موټر پر مخ پرانیستل سي. پازرګونو موټرزان پرون شنبه د ګورجستان پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغه پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو تر وتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هوا د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګورجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، موټرزان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری موټرزان د امنیتي ځواکونو له توقيف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشی کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګورجستان پولیسو 48 موټرزان نیولی دي. د ګورجستان د بلوازت پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګورجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګورجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګورجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټورې بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل 4 ورځنی سفر نن یک شنبه پیل کړي. دا به لکلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپله دنده پیل کړي سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن یک شنبه د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریا په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فرا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه دوه د دوو په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د دوو لسو لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پیل شوې او یوه میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com ته ورسي. اوس ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه معلومات ترکو چې د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دروازو ته رسیدلی. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې د یوې غونډې پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې وسوي.
هیلم دا موږ ته یوازې موږ ته د خپل ځوان ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
په ایران کې ډیره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې ماشومان نه منل کیږي. پاکستان په پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسلوال وژل دي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې تشرغ لاست. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشریه یو افراطی ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستنه وتلې دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل اجتماعي خوندي وساتي. هومس د پلازمینه دمشق او د سوریه د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی او د سوریه مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابر دی. د هیئت تحریری شام په نوم د یاغانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون وخت ویلي چې جګړه ماری د هومس شهر د ازادۍ په ورستیو شیبو کې دی. دغه شهر د اوسیدونکو شمیر ولکه و 500 تر رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی شهر هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړې چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د روټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانېدلی چې تیره اونۍ پر حلب شار ولکا ټینګه کړي چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم ولکا ټینګه کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نسته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلی رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازادي اروپا ازادي راډیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره لدې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي او لبنان له سوریه سره د خپل سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینه دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپل ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې شایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاسته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نومونو نشولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت شایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت شایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد شایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د دوهې فورم د 22مې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان شوزو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوي دي. د افغان شوزو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه شته، خو په خبره یې دوی د خپل منځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې
د افغان خوځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د 22مې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان ځکه د ویجاړونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امیری چې پرون شنبه د دسمبر 8مه په دې فورم کې خبري کولې وویل دا نمړی ځل دی چې د دوهې فورم په 22مه ناسته کې لاش پک وشتو ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د غیب خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشرې روزا اوتمبایوه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوهې فورم 22مه ناسته پرون شنبه د څه باندې 16 هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړ پوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وي. طالبانو د روان کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې په کې د ښځو غږ او مخ اورېدل ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګانیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هیواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو و. دې بندیز د کورنیو غبرګونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نوریه چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امن مونږ هیله له دوی نه دا ده چې هیله همدا مونږ ته یوازې مونږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق مونږ ته بېرته راکوي، مونږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، مونږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، مونږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له دامله مونږ نه ماخلی.
د دوهې 22مه فورم ته ورغلی د تیر جمهوریت د ولسي جرګې غړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کډوخیل ازادي راډیو ته وویل تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډېر هغه نجونې چې له زده کړو راګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لویو ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړیدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو لبی لابلو عکس العملونو سره مخامخ شوی. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسی کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمع ای کار به اغیزناک وي. سناکا کړو نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوې ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یو ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقوقو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې او څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا دوی واز خپلوانو خپل کلی او کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټول ته کار وکړي چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه وسی.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسي چې خلک دوینه هم خا خاطر نه لري د حالات په دشي شکل دي چې دلته خلک وګوري د یو چارک دوړو وسنه لري. نو دا هغه ماغه حالات دي چې یو داسې پریکړه وشي چې هغه کې افغانان متضرر نشي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولای د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي رادیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ پیلیا راکټ چې شروع کړی دی ان د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس چې هر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا پټیر شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواق بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایلن نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه ډېر شو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغې مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي. خو وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوس هم د پاکستان پر وضعیت د دغه هیواد پاوز ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلې دي. د پاوز د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورم کې وسلوالو شپږ پاکستانی سرحدي ځواکونه ووژل او و نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسولیت چا نه دی منلی.
د پاکستان پوځ پرون شنبه نه وخته د ډسمبر ومه په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړي د خبر پښتونخوا پادری وسیمو کې په بیلابیلو وسلوالو نښتو کې د ډسمبر په ومه او شپږمه د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د ګولیمام په ټانګ سیمه کې له دایش وسلوالو سره په نښته کې نه دایشان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د اعلامیې پر بنسټ د پاکستان د پوز پیو شمیر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې ترسره شول د دایش لس وسلوال وژل شوي دي. وړاندې د پاکستان د پوز په اعلامیه کې ادا شوي چې د سله په نوم سیمه کې پاکستاني پوځیانو د دایش وسلوالو هغه عملیات له منځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. د پوز په خبره په دې عملیاتو کې درې دایش وسلوال او شپږ پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وړاندې دا شوې په سیمه کې د دایش وسلوالو د تهدیدونو د لمنځوړو په وړاندې له هم عملیات روان دي. د په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې شپږ پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او و نور ټپیان دي. په کورمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې سره پرون چمپې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتی پوسټه شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلی و. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوځي روغتون ته انتقال شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې چې دواړو خواوو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
پیران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ایراني ښوونځیو مسؤلان د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د دوی ماشومان د زده کړو د دوام لپاره ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. سنا ککړ نور تفصیل.
پیران کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د دې هیواد په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو د شاملولو ټولې هڅې بې پایلې دي. د ایران په تهران کې یو افغان کډوال احمد سي د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې دوه زامن یې په دې هیواد کې د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي.
زه دوه زامن لرم، ښوونځي ته لاړو سره له دې چې د سرشمیرنې کارت هم لرو، دوی ونه مانه. شخصي ښوونځیو ته هم لاړم، هغوی هم ونه مانه. وی ویل چې هغوی ته ویل شوي چې افغانان دې نه شاملوي. ډېر اندېښمن یو، باید ماشومان مو زده کړې وکړي. په افغانستان کې خو نشته، دلته هم چې درس ونه وایي څه وکړو؟
په ورته وخت کې په تهران او مشهد کې دوه افغان کډوالو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما دوه زامنو ازموینه ورکړه او کامیاب هم شول، استعداد هم لري. خو وروسته مو چې هر ښوونځي ته بوتلل ویل یې ځای نه لرو. لنډه ده چې درې میاشتې مو هڅه وکړه خو بریالی نه شو.
دوته بچای منه، دختر منه، پسر منه.
کزما زوی ولور په خوانځي کې شامل نشي. اصلا د دې توان او قدرت نه لرو چې شخصي معلم ورته ونیسو چې دوی درس ووایي.
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله ګڼ شمېر افغان کورنۍ د خپلو ماشومانو د زده کړو د دوام لپاره ایران ته کډوالې شوي دي. په دې وروستیو کې د ایران حکومتي چارواکو اعلان کړی چې د حضوري زده کړو لپاره بهرنیو زده کوونکو ته د نوملیکنې ظرفیت یې بشپړ شوی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو مرکز مشر نادر یار احمدي افغان زده کوونکو ته د مجازي زده کړو د پلان د عملي کولو لپاره د موبایل او ټابلیټ په ګډون د مجازي زده کړو د وسایلو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده. ایرنا خبري اژانس راپور ورکړی احمدي دغه غوښتنه په ایران کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یو نیتیال مشر یومیکو اشیکاوا تاکاشیما سره په کتنه مطرح کړی ده. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې فعالان وایي چې افغان کډوال د آنلاین زده کړو لپاره مالي توان نه لري او ټینګار کوي چې آنلاین درسونه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. یو له دوی څخه فرشتي نوري ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو قوانینو له مخې د کډوالو ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا او برابرول د حکومتونو یوه دنده ده.
جمهوری اسلامی کوشیده گاهی بعنوان
اسلامی جمهوریت هڅه کوي چې افغان کډوال د یوې وسیلې او کاري ځواک په توګه وکاروي. کله ناکله د فشار په توګه او کله هم د پوځي ځواک په توګه یې له افغان کډوالو ګټه پورته کړي. له بده مرغه د دې تګلارې پر بنسټ ډېر ماشومان له زده کړو پاتې دي.
د یادونه وړ ده چې په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې هم له نورو جدي ستونزو سره مخ وو. د بیلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د کار نشتوالی، نیول کېدل او یو شمېر نور. د ایران حکومت د افغان کډوالو پر وړاندې د سختو تګلارو د پلي کولو سربیره له دغه هیواده د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم ګړندی کړی دی. د ایران خبري اژانس د راپور له مخې په دې وروستیو کې د تهران د پولیسو مشر ویلي چې یوازې له تهران څخه یې 10,000 افغان کډوال راټول کړي او ایستلي دي، او هر ورځ له 300 تر 300 بی اسناد افغان کډوال له دغه ښاره راټول او ایستل کیږي.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي، له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینې برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
په میدان وردګ ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو روږدي وو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانې او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي په اړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي. او بیرته نشي توک ته د تلو مخه ونیسی.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډیر خوشاله یو، د شفاخانه ډاکټرانو مسولین نه موږ ډیر خوشاله یو، دلته موږ تداوی کړی یو خرابیا خسلوک مثلا هاته در نه دیوله چې دولتان ته کنه موږ سره رفتار کړی ډیر خوشاله چې نن سالمی خپل کور خپل بچیان ته ځو وختر هم دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکاری لامل دی که چیرته موږ ته د کور زمینه وسوی دا کوه هیڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د دې ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشې د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړاوونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې سکنه په گرفتار کوي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن فارغ شول او ته خوشاله یو چې تللی دي، خدای دې بېرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کوي.
په امیده نوردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بل خو د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه همکاري ته اړتیا او ضرورت ته چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یو زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشه یي توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په امیده نوردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
او سم یو پزړه پورې مطلب په ترکیه کې یو کله چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې وو راشکره سوی. دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 16 کاله مخکې هم پر یو کلي میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې بیا را پیدا سو. نور له احمد شیبرنه.
د ترکیه په سپارتا ښار کې د دیار بکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلي په نوم مشهور و 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده حکومت د دې کلي استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2016 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلی له اوبو سر رابهر کړی. اوس د دې کلي یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلي جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1992 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیزو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومیږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
لدې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار پروغ نه اوریدلی سئ.